واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانی یوسفزی یم تاسو دی وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو او جنو په وړاندې د دغه ډلې توپیري سیستماتیک چلند ته په کتو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د حاکمو مقاماتو یعنی طالبانو او د هغوی د رژیم د عادي کېدو نه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو دغه ګډه اعلامیه چې د شارشمبې د ورځې ناوخته د اگست 14 په جنیو کې خپره شوه پکې ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د خپلې درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د بنسټیز توپیري جلاوالي او محرومکولو له چلند نه کار اخیستی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی په تیرو درېو کلونو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو حقونه او ازادي د یو داسې رژیم لخوا د وحشتناکو او مخ په زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري، هر ډول مخالف ځپي، مدني ټولنې او رسنۍ تر سخت فشار لاندې راوستي، د عدالت اصولو د تعویز نه کولو، برابرۍ او د قانون واکمنۍ ته یې ښکاره بې پروايي خولې. وضعیت مخ په خرابېدو روان دی او دې برخه کې جدي او ډیرو اغیزناکه نړیوالو اقداماتو ته بیړنۍ اړتیا ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په تیر کال کې طالبانو د جنسیت زپړنې خپل بنسټیز شوی سیستم نور هم سخت او پیاوړی کو. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د دغه ډلې د بیا واکمن کېدو د درېمې کلیزې په مناسبت په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پرې کول د طالبانو تر مرګ زموږه ده. د طالبانو حکومت د 1400 لمرس کال د زمري په سلریشتمه د کابل د نیول ورځ په پوځي رسمي گزشت او غونډو جوړولو سره منځلی ده. هیبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د کندهار په یو هوایي اډه کې د امنیتي پرسنل ته ویل رونو د زمونږ ذمہداری ده، د دین خدمت د شریعت حاکمیت زمونږ تر مرګ پورې ذمہداری ده، دا موقتاً ذمہداری نه ده. د هغه د سرګندول د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي. اخونزاده ویل تر څو پورې چې ژوندې وو د الله د دین د الله د شریعت حاکمیت به په ځانون کې او په نورو کې راولو. د طالبانو د حکومت تر اوسه د هیڅ کوم دولت او یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لوګر ولایت کې د وی رادیو مسول مدیر وایي دا مخه تر دی چې کوم څه خبره کړي بیا یې ګوري تر څو ډاډمن شي چې د طالبانو او د دې ټلې د نشراتي تګلارو سره په ټکر کې نه دي. د خبرونو د محتوا سخت ارزونه یو د هغه بدلون نه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمن کې دروسته د افغان خبریالانو په کاري بهیر کې الزامي شوې ده. دغه افغان خبریال چې نه غوښتل نومي پر رپورت کې واخیستل شي شاوخوا لس کالې پر رسنیو کې کار کړی او اوس په لوګر کې د رادیو مسول مدیر دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی چهارشنبه اگست د غزې په جګړې کې ټولو اړخونو ته خبرداري ورکړه چې د اوربند خبرې دي نه کمزوري کوي. ټاکل شوی چې دا خبرې په قطر کې پیل شي. د امریکا او قطر جګپوړو چارواکو دا سرګندونې په ټلیفوني خبرو کړي او سره له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم نه دی اخیستی، خو داسې معلومیږي چې هدف یې ایران، اسرائیل او د حماس ټله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په حق لپاره یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او ښاغلی السانی ویل په سیمه کې هیڅ اړخ باید داسې اقدام ونه کړي چې موافقې ته د رسیدو هڅې کمزوري شي. په فرانسه کې دوه پوځي جټ الوتکو په هوا کې ټکر کړی او چارواکو د دغو الوتکو د عملې د دوه غړو لټون پیل کړی دی. د فرانسې په شمال ختیځ کې د چهارشنبه اگست 14 د دغې کمساري پیښې وروسته د وی الوتکې پیلټ د پیراشوټ په واسطه ځان ځمکې ته ښکته کړی او په دوه الوتکې کې سپاره روزونکي او یو زده کوونکی پیلټ ورک دي. په پایتخت پاریس کې د فرانس د هوایي ځواکونو یو ویاند ویل چې دا د غږ د صورت څخه ګړندۍ الوتکې د سینټ ډیزیر په هوایي اډې پورې اړه لري. او د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو کمانډانې د پنځشنبه په ورځ ویل چې دغه ځواکونه یو ډګروال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د ټپونو لامل مړ شوی دی. د سپاهی پاسداران مشر حسین سلامی په خبر پاڼه کې چې د ایران دولتي خبری ایجنس ارنا خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د سپاهی پاسداران د هوایي مشورتي ځواکونو ډګروال احمد رضا الفشاری په هوایي بمباریو کې د ټپي کېدو له امله شهید شوی دی. قدر منوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مود امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ درې کاله کېږي طالبان په افغانستان باندې په یوازې ځان واکمنی کوي. د طالبانو حکومت ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې څخه دي. هیڅ اپوزیسیون او هیڅ سیاسي جریان ته د کار اجازه نه ورکوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتل ته اړ سوي دي. طالبان د سیاسي احزابو جوړول حرام او نوم اخیستل یې جرم کړي.
درې کال پوره شول چې طالبان په یوازې ځان په افغانستان واکمنی کوي. دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. ایا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشډه کولای شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د مشرتابه دي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري، نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي. او دا د دې معنی نه چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي، بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې، د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي، خپل نظر ورکوي، هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې دغه ګوندونو کړنې هغه څه چې په یو ولسواک حکومت کې اړین دي هغه څه نه وي.
متاسفانه په تیرو شلو کالو کې موږ داسې احزاب نه لرو. درسته ده چې د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرو دي، خو دا ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ په هیڅ شکل باندې دوی اما د توانایی نه لرو د لچی یا د قوي اپوزیسیون نقش ولوبي په پارلمان کې حضور ولري قوي او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبي، حکومت کنټرول کې پرې نه کړي چې نثار راوړي. متاسفانه داسې عذاب نه.
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیون کې بس میرمنو ته نه دی ورکړی او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشر لپاره ځان نومان کړي. اوس هاته دا پریکړه نشي کولای چې د خوړو پیر لپاره کله له کوره بهر ولاړ شي. درې کاله دمخه هم هر څه سم نه وو، خو دا ډول هم
تر دې دمخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي ویلي وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شریعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي.
که د ټولنې د بهبود لپاره حساس اهل زلي او که حکومت باندې نیوکې سالم نیوکې سالم نیوکې د حکومت لپاره نصيحتي احتسابي دا په اسلام کې نه واځي کوم ممانعت نه لري د دې ټولنې او احزاب جوړښت، بلکې هغه د ټولنې د بهبود لپاره د مسلمانانو د خیر او فلاح لپاره یو ډېر ضروري کار دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت به ګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقه ته لمنه وهي، خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډي کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولي. احسان لاریوبزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري.
په خوانی شذینه شون کې چې هڅه کوي په وړیا ډول افغان جنو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي. شبانه یو له هغو په خوانی شون کو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. د بلې خوا د دې شخصي شونځي زده کوونکو له خپل شونکو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د شونځیو د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان جنو مرسته وکړي. شنون کې وایي چې د شونځیو بندولو په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده. نورحال د شمس آریان پرپورت کې وایي
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغو شونکو څخه ده چې د سمودې لپاره پر کور کښېنستل. اغلی شبانه وایي چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه سمو د کیږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب رو بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان، ما مو وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نږدې درې کاله کیږي چې طالبانو د افغان جنوب پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. اغلې شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان جنوب راتلونکي ته پاندېښنه کړې.
وضعیت دخترکا خیلی وهیم است و مکاتب که بسته باشه آینده شان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستن اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا اونها میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آینده شان بسیار وخیم پیش بینی میکنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې پز د کړو بوخت انجونی که څه هم د شونځي وبندې دو زیات نه هلي کړی دي، خو بیا هم د خپل شونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده.
بسیار راضی هستیم بخاطر کاله خو مکتب هم بسته است، ما نمیتونیم درس بخونیم. بخاطر ازم راضی هستیم که اینجرا به ما باز کردن استادان محترم ما تمام بتونیم درس بخونیم. و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن و برنامه سر ما کوشش میکنن تمام بتونیم یک چیز را یاد بگیریم.
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه، دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترهای در جامعه نقش نداشته باشد.
بل لور ته شنن کې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته لویه زمینه هم برابروي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره بس هلې ځلې زیاتې نسته. یعنی نظام خاموشه ده، معلم فراموشه ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او له دې نه علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. که معلم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي.
نږدې درې کاله پر کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانې په څیر په زرګونو ښځینه شونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپل زده کوونکو تیار راتلونکي ته ژوره اندېښنه هم لري.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلی شئ.
قدرمن اورېدونکو، علی محمد چې د الینا په نوم مشهور افغان نرشدی دی، په پېښور کې د امنیتي، اقتصادي او جنسي ستونزو څخه شکایت لري. خو که افغانستان ته ولاړ سي د طالبانو لخوا د وژل کېدو لګوار سره مخامخ دی. زموږ همکاره مسکا ساپی د الینا کورته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کډوالۍ په ستړو کې د الینا ژوند. الینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی، یو نرښځی دی. د افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغله، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
چانته چې طالبان حکومت راو د سبا د پاکستان ته تلم راتلم، دا طالبان حکومت ته د مخکې د اجلاګانو کړو د تلم راتلم. چې څه ټیم چې د طالبان حکومت شو زیست راو ته د پکوټه باندې زراغه ما چې انته راغم د تمه د ډیر زیات مشکلات دي. شروع شروع کې په فنکشن تتلم او پروګرامونو ته بتلم ځان مې لشل په پیدا کولې پیرا باندې بدماشانو ډېر بے انتہا بدماشان باندې را پیښ شول څومره خلکو اوچته کړم څومره زیاتې را سره وکړو بلبنډې ویډیوګانې مشته دی ما سره ظلم یې را سره کړی دی.
الینا وای په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدی کناغه ډیر سخت خلک دي زما دي لوک ته وګوري زما دي مخ ته وګوري زما دي لاسونو ته وګوري زما دي کنډیشن ته وګوري نو طالبان که زوس په دې وخت کې زلاړم په دې حالت کې زګیر کړم کنه چوندې علاله ول خلا پیدا علاله علاله بم کی کپ کپ بم کی او بم سیزي مسجد ته سکیږي نام را بیا خدای شي ځان مړ کم شي زما مخ کې قسمت کار نه کې زب سکوم.
دا نرخزی د یو پاکستانی نرخزی کور کې ژوند کوي خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي
د تشې ځې لاګانو کر یو کر کله بل کر کله یو کر کله بل کر پاتې کېګما چې چا کر پاتې کېګما بدماشان نشي دغه په کور باندې ډز یو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ کله یو ګورو کر پاتې کېګم کله بل ګورو کر پاتې کېګم ا بدماشان نشي ډز یو کی هغه ګوروګان ما ته وي ته خو د افغانستان ته خو بلاړ شي په منګ باندې زین مورانه ما.
الینا با په خوا محفلونو تتللا سو افغانستان کې مشت خپل مور ته پیسې ولېږي خو وستر کور محدود شوی.
الینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي د غزوان نرخزی د امنیتی ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
الینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري خو معلومه نه ده چې کله به لاړ شي.
فنکشن کله ما ډیره خلک خواښ لږ ما سره یارانه وکړه ما سره مینه وکړه ما سره مینه و یارانه خو په زړه په زور نه کیږي زه خو لشلو پول راوتې ما زه به ځان لشلو پیو ګټم خپله خېټه به ساتم مور مې ناجوړ ده هغه به پیسې ولېږم رینبوری لوډ کې مې خپل کیس اچول دی کې را لکبولي را کړې ده بس انټرویو پاتې ته شي دا انټرویو ورکم زما دا کار زه ضرور شي کله زه ډیره په سخت کې ما ډیره زیاته په سخت کې که زما دا کار نه کیږي ما دې په وخت وایم نه خو د کورې ما نه د پی خبرې ما لکه د یو زینې ما صرف دې د بار مل په سره باندې ناست تم کاغذ ما جن ته ګوري زما زندگی ته ګوري نو زب ما به ما راو غواړي کاغه کزه راو نه غوښتم کور کې خو میرو نه مړه کوي او ته پی خبر کې شي خلک دی هغه خو ما جن دی نه پریدي دې نه مال به خپل خودکشي خره شي ځان مړ کم استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لزګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي خود دوی په وینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ ځانګړو خبرونه کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په تیرو درو کلونو کې متحده عربي اماراتو افغانانو ته د ویزو ویش محدود کړی دی. په متحده عربی اماراتو کې یو شمیر افغانان وایي چې د ویزو کمیدو د دوی په کاروبار هم اغیزه کړې او ډیر کسان د کاروبار لپاره بهر ته نسی تللی. په دې باره کې زموږ همکار وحید فیضی په متحده عربی اماراتو کې د یو افغان ځوان واسی الله اخونزاده سره خبرې کړې دي.
نومی واسیولا اخونزاده دی لاتیر څوکل راهیسې په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي. اخونزاده د امریکا غږ ته ویل چې په دغه هیواد کې ځوانان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. اخوانزاده په دغه ځای کې د موټرو د چلیدلو ټایرونو کاروبار کوي. وای دا ټایرونه تر پاکاري او ترمیم وروسته نور هیوادونو ته لیږل کیږي. خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو د ژوند شرایط یو څه بدل شوه دي. اخونزاده وایي چې د پخوا په څیر اوس افغانان ته د متحده عربی اماراتو ویزه نه ورکول کیږي.
یو شی چې مشکل دی هغه د درې کالونو چې کله کورونا تیر شو له موږ سره لاس او ګریوان او عام تجارانو سره مخ او لاس او ګریوان دی، هغه د ویزو مشکل دی چې په مارکیټ کې د اماراتو حکومت چې دی د دوبۍ د اماراتو حکومت نارمل ویزې نه ورکوي د افغانانو پر مخ باندې باندې دی.
د ویزو کموالی په کاروبار او بهر ته د افغانانو په تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
یو تجار وغاری د افغانستان نراشی دوبۍ ته د وس حالات کې په مارکیټ کې ویزا په 3.5000 ډالر باندې واخلي، دل تراشی او دې ځګنینه مقصد موټر انجن پرزی ټایرونه چې هر څه افغانستان ته واردې، نو هغه تجار په دغه مالونو باندې مصارف اچي، نو هغه شګنه اقلا هغه کم واردات چې دي کم سامان چې دي په افغانستان ته تجار مالونه انتقالي، نو هغه ګران تمامي چې څنګه افغانان ته، نو د دې دغه یو منفي اغیزه ده په دغه باندې.
خو په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د پاسپورت ویش د پخوا په څیر دوام لري.
پاسپورت لکه مخکې چې بسنګ ورکول کېده هغه شان پاسپورت اوسم نارمل ورکول کېږي. یو خلاصه راوړنه د بایومټریک تذکیرو ده چې اوس عملاً د ابوظبي په سفارت کې شروع شوې ده، ټیم راغلی ده عملاً کار کوي.
وسولا اخونزاده وایي چې د خپل کور ګټه په هیڅ ځای کې نشته او هیل لري چې د وطن د آبادۍ لپاره خولې تویې کړي.
یره د ژوند په اړه که رښتیا ریل خبره وکم، نو د ژوند خو هر مسافر تنګ دی، ځکه دوی غواړي چې په هر مرکه کې خدای ناشته کوي شي الته چې وشل زر افغانۍ خپل عاید لاس ته راوړي په افغانستان کې، نو دا به ډیره ښه دوی نه غواړي چې مسافرۍ ته تن کیږي.
د کډوال نړیوال اداره وایي چې له 2020 کال راهیسې تقریبا 8 میلیونه افغانان له افغانستان څخه وتلي چې اکثریت ګاونډي هیوادونو او نږدې 1 میلیون نوري اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
د تعلیم څخه محرومه یو افغان انجلی چې د یو نیم کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي، پرنجونو د طالبانو بندیزونه د افغانانو بې اتفاقي او د نارینه وو چوپتیا بولي. د انجلی وایي که بندیزونه نه وای نو اوس به یې د پوهنتون دوهم کال وای. مسکا صافی ورسره لیدلې او رپورټ یې جوړ کړی دی.
میرمن محمدی چې په پردي هیواد کې خپل نوم هم نشي څرګندولی، د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپل هیواد پریښود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کرد. امروزی که قند کابل گرفت، من در خود کابل در کوچه سنگی بودم، دیدم طالبان آمده. اون دقیقا اون ثانیه من ششتم پیسه که در بانک داشتم، هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرقم نمروز آمدم، از نمروز طرف ایران رفتم. پاکستان نامدم چون پاکستان گفتم نه امن است، اما نه ایران نامن تر از اینجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم، آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان از رای اسپین بولدک، بدون ویزه بدون پاسپورت قوچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است نه بارد، هیچی نیست.
25 کلنه میرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د دوو کلونو راهیسی د سړک په غاړه بولانی پخولو ته اړه شوې ده.
ما بولانی پزی میکنم از 2 سال به این طرف دمی منطقه خودمو، امرو یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چی نقص کنیم چی فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرایی کراچی را میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است. نمیسته که از میریم سرک استاد میشیم بولانی پزی میکنیم، یک دختر خانم چکار کنیم؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی، غختل یی چې د پلار په څیر ډګر واله شي.
پانتون نظام خواندم بی ادف نبودم. ادفم ای بود که مرای پدر تعقیب کنم. پدرم یک دگروال بود که اونا با گپای قومی ما بینمون شد. اونا شهید شدن. اونا دگروال بود. من میخواستم رو بیم آیسا برای دگروالی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی پا دخت و غرون و یش پیورزی تیری کری او پا هیل رالوی شوی و چه ده هواد خدمت بکوی. خونن سبا یه زرا مات دی
بی اندازه برمه سخت بی اندازه برمه سخت است. حتی ما بیرق خودم میبینم و استقالم میسوزه. ما سالها ماها افتها روزها دشتها و کوها و درها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما رو بگیریم، نمیتونیم سرود ملی رو ما گوش کنیم. حتی به افغانستان خودمون روز بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
ده 2023 ده 15 آگست راهی سید نور افغان مرمنو تر څنګ خزینه نظامیانی هم تر ټولو اغیزمنې شوي او لوی شمیر کډوال شول او د راتلونکي د رڼا څرک نویني.
د مېرمن محمدی په څیر ګڼې نورې مېرمنې چې په تېر نظام کې یې د هېواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفای، امریکا غږ، اسلام آباد.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د مېرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پا افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست د 9 نه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلی او اورېدلی شئ.
امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د ګزارنو وایروس په وړاندې بې غوري د ډیرو کورنوي لپاره په داسې ستونزې بدله سوې چې د کورنۍ غړي د دې د اوجو بار دي. د کندوز د شهر اوسیدونکو طالب شاه هم یو له هغه کسانو څخه دی چې کورنۍ واکسین نو ورته کړي او د ګزارن په ناروغي اخته سوی و چې اوس د خپل ژوند څخه ستړي دي. زموږ همکار عاشق الله جلالزی ورسره خبرې کړې او دا رپورټ
او هیواد کې د ګزن ناروغي د ډیرو ځوانانو هیلي وجلی او د ژوند له سختیو سره یې مخ کړی دی. چې لډلې یو طالب شاه هم دی. طالب شاه چې د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکو دی، امریکا غږ سره په خبرو کې وایي په ماشومتوب کې د ګزن په ناروغي اخته شوی چې له اوسنۍ حالاتو یې کړیږي.
خواهش د ټول ملت نه دا ده چې باید معلولونو ته توجه وي. هم دولت نه ملت نه باید معلولینو ته توجه وي. او صحت امینه ده خو معلومدار خبره ده چې باید ډیره توجه وکړي په دې ارڅه کې چې معلولین ګوره باید هیڅ فرد مسلمان یا کافر یا هر څوک باید یعنی په مشکل گرفتار نه وسی.
دی وای په تیر وختونو کې چې کله د ګزان ناروغي ښکار شو خلکو د واکسین په اړه مپو هوای نه درلود. جګړې هم یو کورنۍ او ماشومان ته واکسین نه تطبیق کولو. نو اوس یې هیله ده چې ټول خلک پوه شي او خپل ماشومان واکسین کړي.
ډیر بدالت نو واکسین مونږ ته ونه رسیدو. او وخت واکسین ونه رسیدو نو زه دا د معلول چولما نو زما خواهش د او پیام ټولو پلارونو خورګانو مورګانو ته دا ده چې په دې ارزه کې توجه وکړي خپل ماشومانو ته کله چې واکسین کور څنګه ته ورغی اولادانو واکسین وکړي د ماشومانو واکسین وکړي.
سلرويشت کلن طالب شاله روغتیي چارواکو غوړي چې په لري پروتو سیمو کې د پولیو ویروس د محو کولو په پار دي د کمپاینونو سربیره په غو سیمو کې د امه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړی چې اوس هم ماشومانو ته د واکسین لور کړی انکار کوي.
ځوانان نه مخ اس دا د چ بعد په دې ارڅه کې ډیره توجه وکړي. ټول فامیلونه دا ټول مور پلار نه یعنی په خپل اولادو ته بعد ډیره توجه وکړي.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د پولیو ویروس سره هم مبارزه شوې او ټول هغه ماشومان واکسین شوي چې د ګزن ناروغي تر ګواخ لاندې دي او هڅه ده چې له دایمي او وژونکو ناروغي څخه خوندي پاتې شي تر څو د طالب شاه په څیر د کړاو ډاک ژوند ونه لري. عاشق الله جلالزوی د امریکا غږ.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.